السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خپرونه درته لرو. اوریدونکو، نیم ساعته خبرې ټولګه هم شته. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې رئیس نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یو لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشتي. د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. ایران په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد یې چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان پر اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو را ایستل کیږي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړي. د چین سفارت او نه هم د طالبانو د حکومت سرچینو دا جزئیات نه دی ورکړي چې چین کومو افغان راستنیدونکو ته په کومو ځایونو کې څه شمیر کورونه جوړوي. بلورته د پاکستان د ملي غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري ایستلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقونو نقص بللی دی. ښاغلي داوړ په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري ایستل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد یې دښمني یاده کړې. هغه ویلي اند قانوني اقامې او ویزو لرونکي افغانان هم نیول کیږي او ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بیا اسناد افغان کډوال نیسي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان راوا وایي لک تر لګه و ماشومان په غزه کې د سړې هوا او د سرپناه د نشټوالي له کبله مړه شوي دي. دغه ادارې پرون یک شنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې جګړه ځپلې غزه کې شاوخوا 2900 زیږیدلې ماشومان په نامناسبو سرپناهو کې ژوند کوي. د ژمي سره هوا داسې مهال د غزې نویو زیږیدلو ماشومانو ته په ګواښ بدله شوې چې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې له کبله د غزې سلګونه زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکلي دغه بې ځایه شوي داسې خیمو کې اوسیږي چې د سړې هوا او ورښت په وړاندې مقاومت نه لري. د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې لیدلي او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې سره کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید النهیان د قانونو په کیندلو او کرنې برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 250 منډو آوټ کړل. زیمبابوې د لوبې د ګټلو لپاره 83 منډو ته اړتیا لري په داسې حال کې چې یوازې 2 وکټې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اکثر لرو پرتو سیمو کې واورو لارې سړکونه بند کړي. د سالنګ لارې یو موټر چلوونکی وایي
د دریم ورځ دا دلته پروان کې ولاړی لار بند ده. سالنګ کې واوره شوی او ډیر غټ تکلیف جوړ ده. ګاډو کې سبزیان ډکې دي.
په یو شمیر نورو ولایتونو کې بیا خلک دغه ورښتونو ته خوښ دي او وایي چې یو نیکمرغه کال به مخکې ولري. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمینه برابره کړي. یو افغان کارګر وایي
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه درپسې دي، نو اوس د وجې نه د کوره سره نوسي، وزې نه خلاصېږي، وزې بندې.
د ژمي په رارسېدو د خوراکي او سون توکو بیې ختلې دي.
پیش از زمستان غم مواد خورد.
لجمه مخفی ده خوراکی مواد ده اخیستلو غم و اوست لرگی و ده اخیستلو مسئله ده. حیران نیم چه کم یو تایی لومی تو ورکم.
نورا پرون همشتا پا دو همانی مایی که ده ومی ورازی خبرون هم مهی رو.
در دیشی بی
ده ازادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگه تا خراغلی. اوسم راځو د خبری ټولګې د سر راپور ته. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د څو ورځې واوري وریږي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واوري له امله د لږ تر لږه دو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې لتړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپل هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروندونکي موټر او چلوونکي سار دي. د باروندونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په گاډو کې بار میوه او ترکاری خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو لډلې تورشا ویل
ندرم اورز د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده، سالنګ کې واو رسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ دا گاډو کې سبزیان ډا کی دي او مالونه دي دا ټول خرابيږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي، چې د طالبانو د فواید عامه وزارت په خبره ځینې برته د خلکو په مخ پرانستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونو ته د ناروغانو د رسیدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټری سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سا یې ورکړي. د قومندانۍ په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېسارې توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
اوریدونکو، کله یو لوري واوري او ورختونه د خلکو د ژوند ورزنې چارې ټکنې کوي او لارې بندوي، خو بل ورته په یو شمیر ولایتونو کې ځینې خلک ورختونو ته خوښ دي. نورستان یو له همدې ولایتونو دی. دغه غلطۍ اوسیدونکو وایي چې روان ورختونه به دوی ته راتلونکي کال له نیکمرغیو ډاکړي. روحلا انوري پرې پرون یک شنبه دغه راپور راغلی دی.
نن یک شنبه د نورستان په مرکز ولسوالیو کې د واوري او باران ورخت دریم ورځ ده. که څه هم چې د واوري ورخت پر مهال د ډیری لارو بندیدو په وجه خلک ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وایي روان واورو او باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د بانتو اګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ دی چې باران وریږي. اول ورځ خو باران و، دویم او دریم ورځ چې دی همداسې واوره ده. بس تر اوسه پورې خیر و خیریت دی. زمونږ وایګل په طرف خو لارې نه دی بند شوی دی او ښایسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشحاله دی، آرام و رامی ده، انشاءالله کال آباد ده.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالۍ ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالی او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي. چې اوس مهال د څاروي او شمیر په نشت حساب دی. هغه راته وویل خوسګانې واوري او باران ته په کتو راتلونکي کال به للمي ځمکې او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدلله بوان تویګل ولسوالۍ کې تر دې مهاله خېستا بارانونه وشول واوري وشولې په ډېره زیات اندازه باندې. هیله من یو چې راتلونکي کال به آباد وي، سوکاله به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیواناتو لپاره به واښه ډېر وي، فصلونه به انشاءالله چې په للمي او کاوي ښه به زرغون شي.
د ختیځې ولسوالۍ کامدیش اوسېدونکي هم تازه باران او واوري خوشاله کړي دي. محمود شهاب:
خسته واوره، خسته باران، د خدای عظیم رحمت وو. دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سوا. راتلونکي کال انشاء الله د امیدونو ډک کال ده، د رحمت کال ده. د خدای نو امید لرو انشاء الله. بارانونه هم ښه شوي دي او ښه پراخ اور راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو له امله تر اوسه کومه لاره نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې د غلارې د ترافیکو پر مخ پرانستي وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل:
لارو کې دا فلحال بر کوچونه نه راغلي، امکان لري چې نیم متر په اندازه کې به دومره یو متر ته بنې رسیدلې او واور راله، نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ هم آماده یو.
نورستانیان په داسې حال کې نوو پیل شوو واورو او باران ته خوښتي او هیله لري چې په برکت پې راتلونکي کال آباد وي، چې له تیرو درې ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري. د راپورونو په اساس د سالنګونو په ګډون یو شمېر لارې هم تړل شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په داسې حال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان له هیواده په ناقانونه لارو د تېښتې هڅه کوي، د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې افغان کارګر له قانوني لارو بهر ته واستوي. د طالبانو اړوند ادارو تازه یوه کمیټه جوړه کړې، په دې اړه یې غونډه کړې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
داس وخای چې 15 کال اندازه مو تر کړی دی، 14 کال اوس خو زکه به کورای چې خودلته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خیواګل و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای، وای اوس په هیواد کې دننه او وسکار دی، ځکه په خبره د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
خودلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه پسې دي، نو اوس د واجنه به کورې سره نوسی، ویزه نه خلاصيږي، ویزه باندې
محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړای، ازادي راډیو ته وویل:
مهارت لرم، منو په ساختماني کار کې مهارت ول، چې موږ د ساختماني روزی کوم کار کول، منو برابر د داشل نه کړای شو، منو اوس فعال حال د دوه کال کې برې کال چې موږ په کار اوس نظام ختم ده، دل تر غلی اوس نظام نه پیدا کیږي. افغانان ته کله ویزا ورکوي؟ وا ته کله متر کړای دلته او مدینه منوره کې تقریبا جوړ دغه امر رات راغلی د مونږ یو ور په کارونه د کړای بیکار یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه 15 اړخیزه ناسته کړې، تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد، هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه سوې چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو د رامنځته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي، تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت به هرته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک ډیر سوای دی. د یادونه د چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړي توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 2 لک افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسې لارې به هر کال کبو 500,000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونه د چتردي وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23 په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهر کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ژمی پر رسیدو افغانان شکایت کوي چې د سون توکو او خوراکي توکو بای ختلې دي. د طالبانو د احصایې ادارې هم د بایو یو څه لوړیدل تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 لمریز میاشت کې د خوراکي موادو په بایو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بایو کې 2% زیاتوالی راغلی. دغه ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلیده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وای:
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر 10 بجو هلته کینم خو هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. وږی تګی بیرته راستنیږم. یخنی هم زیاته شوې ده. تر یوې کمبلې لاندې شپه تیروو. د دې وسنه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو. آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکو صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده، ازادي راډیو ته ویل:
پېښه زمستون غم مواد خور
لږم مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم او اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته لومړی توب ورکړم. د لرګیو به یې لوړی شوی او موږ د اخیستلو توان نه لرو. په یو میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګي او بیا اندول زر افغانی او ترسیدلې ده.
زر هم بالا رفته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ مرستيال ویان حکمت الله میوندی په دیاړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د دسمبر 23 د کابل خاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خبره کړې، پکې د یوې بوري 50 کیلوي قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ، د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلوې بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوې. خو د کابل خار په منډي کې یو پلورونکو نیاز محمد د یک شنبه پورز د خوراکي موادو د بایو پاړه ازادي راډیو ته ویل:
سیلان اور د قزاق
محل دیوی بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ، د یوې بوجي وطني وړو بیا 1450 افغانۍ، د دیوی 25 کیلوې بورې وریجو بیا 2600 افغانۍ تر رسیدلې، او د 14 کیلو لیټر غوړیو بیا 1350 او 1490 افغانۍ تر منځ ده.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سونتوکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه یو وار بیا ویلي چې له هر دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو د نړۍ د یو تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک او د جرمني د چارواکو ترمنځ له لفظي ناندریو مو خبرو. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نږدې متحد ایلان ماسک او د جرمني د صدر اعظم اولف شولتز ترمنځ لفظي شخړې اوج ته رسیدلي چې تفصیل له سفی الله سانکسي اورو.
د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د انتخابات په درشل کې د جرمني له ښي اړخي افراطي ګوند د ایلان ماسک ملاتړ غندلې ده. شولتز د یکشنبه په ورځ په برلین کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال وویل: مهمه خبره دا ده چې ښاغلی ماسک له ښي اړخي افراطي ګوند ملاتړ کړی، او لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ دا د دې هیواد لپاره یوازینۍ لار نه ده، او دا هغه څه دي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې ردوی هم. شولز د دې مخکې هم د ماسک پر څرګندونو نیوکه کړې. تیره اونۍ ایلان ماسک په ایکس پاڼه باندې چې دی مالک هم دی او بیا تر هغه وروسته د جرمني په ډی ویلت ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې دا نظر څرګند کړ چې جرمني یوازې د جرمني د IFT یا الټرنیټیو د جرمني لپاره ګوند جوړولی شي. تر دې مخکې د کرسمس په ماښام د مګدیبورګ په ښار کې له خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ایلان ماسک په یو بیان سره اولاف شولز د دې خبره احمق بللی و او د جرمني ولسمشر هم لفظي برید کړی و. ایلان ماسک د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د ډیموکراسۍ ضد دیکتاتور بللی دی. ماسک په وار وار د جرمني لپاره د ښي اړخي بدیل ګوند AFD په دې هیواد کې د امید وروستی څراغ بللی. ماسک ویلي په جرمني کې د هغه پانګونه هغه ته دا حق ورکوي چې د یاد هیواد د شرایطو په اړه تبصره وکړي. په یو پخواني بیان کې شولز وویل له ښي اړخي ګوند چې د پوتین خواخوږی دی، د ماسک ملاتړ د سختې اندېښنې وړ دی او دا مسله کولی شي د ترانس اتلانتیک یا د اروپا او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. شولز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دی به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. شولز ټینګار وکړ چې هغه د اوکراین د جګړې د ډیپلوماتیک حل او همدارنګ د پوتین سره د خبرو لپاره لیوالتیا لري. د جرمني ټاکنې راتلونکي میاشت ترسره کیږي. په جرمني کې ټول پښتنې ښیي چې ښي اړخي ګوند کولای شي د 19% رایو په خپلولو په دویم ځای کې راشي. ایلان ماسک په دې باور دی چې IFD افراطي ګوند نه دی که واک ته ورسیږي کولای شي جرمني له ستونزو خلاص کړي. ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له نږدې متحدینو دی چې له هغه سره د ټاکنیزو کمپاینو پر مال $2.5 میلیون مرسته کړي. ماسک په د ټرمپ په کابینه کې د حکومت د معاصریت د نوې تاسیس کیدونکې ادارې مشري په غاړه واخلي. هغه د ایټالیا او هنګري له ښي اړخو مشرانو سره هم ښې اړیکې پاللي او برعکس د بریتانیا او کاناډا په ګډون د څو نورو هیوادونو د مشرانو په اړه جنجالي څرګندونې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه له انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو څاري ځکه چې په کور دننه رسنۍ د دوی پټکو په اسانه حقایق نسی پوښښ کولای. تفصیل له اکرام الله کرام اور.
یو شمیر افغانان د کورنۍ رسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو ته په پام ادعا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې د افغانستان اړوند خبرونو پیښه تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل
خبرای کی د
طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخبارات لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي. نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو لاري تعقیبوي.
یک حقایق بیان کنه
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې وسمهاله افغانستان بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنیو رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدئولوژي منلي او یا هم خبرونه بندي کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د هیواد لپاره د رسنیو په خبرونه بندیز دي. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي رادیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمیر نړیوالو رسنیو خبرونه بندي کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویات او په سانسورولو سره یو شمیر خبريالان غواخلي نیولي او دوی تر پښتون لاندې راوستي. د رسنیو خفال میرویس خاوري ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
امارات اسلامي
امارات په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخه هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبرې کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خبرې کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور در حد زیات است.
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوخه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو، قتل، تاوتریخوالی او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو یې په دې اړه وپوښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبرې لاندې نیول شوي د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبرې لاندې مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دي او په تیرو دولس میاشتو کې د خبرې لاندې حقونو د سرغړونو یو سل یو اتیا پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبرې نیول شوی او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوی دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
اوریدونکو د خبري ټولګې د پای راپور راخلو وروسته بیا د خبرنو لنډیز او د ومه ورځې خبرونه هم لیاده مباسي. په افغانستان کې د ټټو یا هم د خالوهنی کاروباریان وایي چې تر سختو بندیزونو او فشارونو لاندې دي خو وایي چې بل چاره نه لري ار دي چې د ژوند د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کار ته دوام ورکړي. پاره پام وکړئ د راپور ته.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو اوس دوی لپاره پستر سرخوګي بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې لنګ دی لسو کلونو راهیسه د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دغه امر بالمعروف راغل وسایل له ځان سره یوړل او بیرته یې را نه کړل. درې ځلې زه زندانی کړم او ویلې چې نور دا کار مه کوه. کله چې را خوشې شوم بیا مې خپل کار پیل کړ ځکه زموږ روزګار دی. خپل کار نه پوهېږم خو بیا هم راغلل. زه یې حوزې ته بوتلم خو ډېر زره افغاني مې ورکړې او را خوشې شوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له اوس څخه تر اتو ځلې مې خپل د کار ځای بدل کړی دی.
فعلا خدا گردن من نگیره افت یا اشت فجای تغییر داره میشه.
سره لده طول و محدودیتون و احمد فهیم وایی چی پیوامی اشت که و ترت مشتریان لری چی زین وقتون اینجونه هم پکی شاملی وی. موگ حد سا وکره چی دی طالبانو دی امر بالمعروف و نهیان المنکر وزارت نظر هم پدی اره واخلو. خو ویان دی سیف الاسلام خیبر پدی اره دی ازادی راژیو پختنی زواب نکره. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خلکو به د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خبره کړې خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حک کړي وو اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی از مشکلاتی بود که ما ټټو غوډه پاک کړم د بازي مثلا ځای وکم
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې. ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیده او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم.
د یک دفتر مرستم د جوی مرستم د جوی رسمي
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
ټټو راکې زانم از خاطرې نمې شوق دارم د ټټو کس ما خیلی شوق دارم من ولی باز نگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د ټټو و از شوق علاقه خود
ما ټټو یا خال د دې لپاره وهل چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه خو بیا می هم ټټو وکړ. زما ستونزه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می ټټو کوم.
پیسې ما مشکل کچی دارم مشکل پیسې خود دارم. ما پیسې داشته باشم من ولی زنده جان خود ټټو پر میکنم.
د ټټو یا خال لګولو رسمول داسې دي چې طرح یا انځور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي. ډیری ځوانان په لاس مټې غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاري ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څړیکه د معشوقې لپاره شیرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
اوریدونکو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ومې ورځې خپرونه له یاده ما باسئ